Salamuna stari mashay da mazigere tsadur bajiti tasis mukhak la satay radio nauri us da sat radio kharawane tsalar wish sata da amlari da sarlash pago da maham tash pago palandu sapon na siwish pinzwish metro da mahamlash pago da sardash pago pa manzani tsapa dulash back navi da khabari kharawana pa khabaruno pailu دا روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د نری رنځ یا تبلکروز په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان نن دوشنبه د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دوی د خپلو شریکانو سره له نږدې کار کوي څو د دې وژونکې ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنې ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلې ویبپاڼې د 2018 کال شمېرې خپرې کړې چې له مخې څه باندې 40,000 کسان په نری رنځ اخته دي. سږ کال د تبلکروز د نړیوالې ورځې د هوک موږ کولی شو د ژمنې، پانګونې او عمل سره دغه ناروغي پای ته ورسوو تر شعار لاندې لمانځل کیږي. دا نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض دی. یوسفزی یکشنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې د ویډیو په خپرولو سره ویلي دا پرله پسې څلورم کال دی چې طالبان له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولی دي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمن طالبانو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو محرومې کړي. د ملالی یوسفزی بنسټ په سازمانونو او اشخاصو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ لپاره سره ودرېږي. امریکایي او روسي چارواکو نن دوشنبه د سعودي عربستان په کوربتوب د اوکراین د سولې خبرې اترې پیل کړې. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د مذاکراتو موخه په اوکراین کې د ولسمشر ټرمپ لپاره د وړاندیز شوي اوربن پراخېدل دي. د روټرز په ټکو دا مذاکرات پرون ماښام پیل شوي دي. پرون یکشنبه بیا امریکایي او اوکراني چارواکو هم کتنه درلوده او په اوکراین کې د سولې په تړاو خبرې کړې وې. دا ترکیه د خبرالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونونو په تور نه خبرالان نیول شوی دي. د ترکیه د خبرالانو ټولنه نن دوشنبه ویلي ترکیه پولیسو هغه خبرالان نیولی چې د استنبول له خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لاریونونو ته خبري پوښ خور کړی و. د ترکیه وی محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه لګولې دي. امام اغلو وروسته له هغه ونیول شو چې ټاکل شوی وه د 2023 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو ولسي ګوند لخوا چې اپوزیسیون دی د مارچ په 23 پیاوړی اچونه کې نومان شي. اوکران وایي د روسیې له توغول شو نن نه نوي بې پیلوټه الوتکو څخه 50 غورځولې دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې نن دوشنبه د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې له دغو نه نوي بې پیلوټه الوتکو 6 نورې خپل هدفونو ته رسېدلې نه دي. د پاتې 6 بې پیلوټه الوتکو د سرنوشت په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. اوکراني ځواکونو د لسګونو روسي بې پیلوټه الوتکو د نسکورولو اعلان په داسې حال کې کړی چې تدې هیواد استازو تېر ورځ په سعودي عربستان کې د امریکایي پلاوي سره د روسي سره د اوربند په اړه خبرې وکړې. اوکراین د خبرې اغېزناکه بللې وي. او د افغانستان کرکټ بورډ له بوسوبي کرکټ او ورزشي کمپلیکس سره د 5 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان کرکټ بورډ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی ویلي دي چې دا تړون د روان 2025 کال څخه تر 2029 کال پورې د عملي کېدو او اجرا وړ دی. تاسی خبرونه واوریدل لوړاندې خبرونه کې را سره د مطالب واوریدل شي. د تعلیم فعال او د سوبل د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالای یوسفزی وایي چې طالبان دې پر نجونو د زده کړو بندیز لري کړي. دغه پټکو چې دا د نجونو په وړاندې لویه بې عدالتي ده. وړاندې به په دې اړه باندې د افغان نجونو غوښتنې هم در سره شریکې کړو چې یو ځل بیا د طالبانو په حکومت غږ کړی چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو. هلکان ښوونځیو ته ستانه شو خو نجونې بیا هم له زده کړو پاتې دي. په افغانستان کې د زده کړو له بندیز سربیره خلک له فقر او بېوزلۍ هم کړیږي. هلمند کې بیا میشت خلک وایي
هلمند میشت منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحته دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي.
چې د روژې په مبارک میاشت کې خلک څنګه د خپل کور مصرف پوره کوي او مخه میتاري په دې اړه به هم درته د روژې په رنګونو کې د اورېدونکو پیغامونه ولرو. دا به هم راسره به اورئ چې په هلمند کې یو خیریه بنسټ خلکو ته مفت تداوی پیل کړي. دا چې په کومه ولسوالۍ کې ده په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته. اړتیا هم غواړو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه زه فریده سیاله. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ ویلي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملالۍ بنسټ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي چې طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرله پسې کال لپاره یو وار بیا له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کړو ته ورونه غوښتل شوې. تفصیل اکرام الله اکرام نه اورو.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالۍ بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالۍ یوسفزۍ هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانه خپور شوی ویلي
طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه یې هیڅکله نه منم.
د ملالۍ بنسټ له لوري په خپور شوي لیک کې راغلي چې افغان نجونې هر سهار ښوونځیو ته د تګ پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاڅېږي چې د دوی راتلونکی یې غلا کړی. ملالۍ بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه ښځې لرې کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرله پسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې داده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمېنې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي وایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبه مر دوباره باز کنن
زمون خونزی پرانیزی مونږ هم غواړو چې د هلکان په سیر زده کړو وکړو او په راتلونکي کې د خپل ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شي وي. هله د مونږ له حالاته وباسي
بندي سیمه مې خایم دوباره باز.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمېر له 4 میلیونو واوړي. د که څوم نړیوالې ادارې د بشري حقوقو مدافع ډلې او افغانانو پر لپسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستلو سره موافق نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملالۍ بنسټ له نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغو اشخاصو چې د تعلیم په برخه کې کار کوي غوښتنه کړې وه چې یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړي چې افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبه په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو، هلکان ښوونځیو ته ستانه شوي، خو له شپږم ټولګیو پورته نجونې د پلازمېنې کابل په ګډون په سړې سیمو کې بیا ښوونځیو ته ورونه غوښتل شوي. دا پر لپسې دریم کال ده چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې په داسې حال کې ښوونځیو ته بیرته نه دي غوښتل شوي. یو دغه بندیز د نړیوالو ادارو په ځانګړې توګه هغه چې د تعلیم په برخه کې کار کوي غبرګونونه راپارولی دي. د زده کړې نشي تم کېدی بنسټ پرون ویلي چې دغه بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق پر خپلې ایکس پاڼه لیکلي دي چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري چې په سوله کې زده کړې وکړي او د زده کړې فرصت ولري. تفصیل له فیروزه عزیزی ناوړه.
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نه سیستم کې دی. ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یکشنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیر لوی بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیا او یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول لمنځه وړي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سوي نجونو په شمېر کې 4 لک نور هم اضافه شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. تاسو زموږ راګل ازادي رادیو نوري او تاسو د رادیو خبرونه څلور ویش ساته ته عمل لري. اوس به هم غونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې میشت زرګون افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ کې سونه لري په سرخلاص لیکي د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی د اخراج لامر مستثنا کړي. په دې لیکي چې وکاپی ازادي رادیو ته هم سوال شوی راغلی چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د پروسې قرباني نشي بلکې دوی ته اجازه ورکړل شي چې د کیسونو تر څېړنو پورې په دې هیواد کې پاتې شي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د مارچ د یو درشمې نیټې په رانګ دي کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندیښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 23مه ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15 لزر کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې کل شوه دی.
دولت پاکستان برهبری شهباز شریف قبلا
دی وای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ او درشمه د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري ورستۍ نیټه ټاکلی. هغه په ناغتون کې چې نور هیوادونو ته د تک کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیس لرونکو چې امریکا ته د تک کیسونه لري او په پاکستان کې د دوی په سازوالي یو لیک ولیکلو چې په دې کې د پناغتون کوټول ستونزې ځای شوي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امره مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار
ده شو. په دې کې دغه راز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناه غوښتون کې ډیری د امریکایي ځواکونو په خوانی ترجمانان، خبريالان، د خزو د حقونو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کېدای شي. وړاندې راغلی ډیری افغان پناه غوښتون کې چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یې اوږده موده انتظار کړی او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي، خو که افغانستان ته استول کېږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غزولو موضوع هم یاده شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غځېدله، خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیدېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په 3 امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغانه پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي، هغه که موږ جبرن وایستل شو د پاکستان یا ډیپورت شو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ایساق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي، دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا او روسیې د استازو ترمنځ خبرې اترې نن په سعودي عربستان کې پیل شوې. ویل کېږي چې د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ اوربند په لور پرمختګ دی، کوم چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی دی. یو ورځ وړاندې د امریکا استازو هم په سعودي عربستان کې د اوکراین له استازو سره پر دې موضوع خبرې کړې وې. نور جزئیات د اوس احمد صاحب راپور کې اورو.
کرملین نن د شنبه د وری سلورما وویل چې روسیه او متحده ایالات د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو اړتیا په اړه ګډه تفاهم لري، خو لا مختلف اړخونه شته چې باید کار پرې وشي. ریوټرز خبري اژانس کرملین د وین دیمیتری پیسکوف له قول راپور ورکړی چې وایي د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي چې پکې د تور سمندرګي د نوښت موضوع هم شامل ده، کوم چې د سیمې د کښتیو د امنیت اړوند دی. د روسیه او امریکا پلاوینن د اوکران د کرکوی چې د هله لپاره د خبرو اترو دوهم پړاو پیل کړ. دا خبرې اترې د یکشنبه په ورځ د امریکا او اوکران د چارواکو ترمنځ تر غونډې وروسته ترسره کیږي. د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبه د ورځې د اوکران سره د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي، خو د اوکران دفاع وزیر رستم عمروف چې په دې غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشري کوله خبرې اترې رغنده وبللې. هغه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هدف د اوکراین او ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. هغه ویل چې هیواد یې هڅه کوي چې د موخه په واقعیت بدل کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې اوکراینی ځواکونه په هیواد کې د روسیې د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو راپور ورکوي. اوکراینی ځواکونه دا کړي چې په یوه ورځ کې د روسیې لخوا د 99 توغول شوي بي پیلوټ الوتکو څخه 50 یې ورسولې دي. د ریټرز خبري اجانس د شنبه د وری سلورمه د اوکرایني ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې شپږ دیرس روسي بي پيلوټ الوتکې موخه ته نه دي رسیدلې. دا لا څرګندونه ده چې د پاتې شپږو بي پيلوټ الوتکو سره څه شوي دي. په سعودي عربستان کې د خبرو اترو څخه یو ورځ مخکې اوکراین ویل چې کیف ته نږدې د استوګنې ودانوي باندې د روسي په برید کې یو 15 کلن ماشوم او یو 11 میاشتنی ماشوم وشل شوي دي. کیف هم د دې بریدونو پر وړاندې د ځواب اعلان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ به جګړه پای ته رسوي او له همدې امله د اوکراین سره د خبرو اترو په لومړي پړاو کې د دیرش ورځني اوربند وړاندیز وکړ چې اوکراین ومنله، خو روسیې ونه منله او ویل چې په دې اړه ملاحظات شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا مارچ په څلور وشتمه په خوست کې د خصوصي روغتي بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بي وسله ناروغانو د وړیا درملنې درې ورځې پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتواري معاینات او درمل ټول وړیا ورکول کیږي. د برنامې منتظمین وایي له دې کاري موخه په روانو ناوړه اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوي، هغوی سره د خپل سری درملنې پاز یانو نو په حواله او د میاري درملنې ته د غوي هڅ سوال دي. تفصيل لسی می په راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتيایي بنسټ د دې ولایت مرکز او ولسوالیو د 1500 بې وزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامه منتظمینو د دې کارموخي د بې وزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپل دینی او بشرپالې ونډه ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سر درملنې او درملو په زیانونو پوهول وخدل. د یاد روغتیایي بنسټ استاد عمران انگیز مشال رادیو تو ویل
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بې وزله دي، بې بزات دي، سبا ته په خپل سری کوم معایناتون کې خپل سری د ځان تداوی ونه کې، نو د دوی لپاره مونږ دغه سی کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسي.
په ورته توګه بي وزله ناروغان او ناروغ لرونکو د اقتصادي ستونزو پر روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامه ګټوري بولي او زیاتوي. په خپل امکانات یې ترخاره د راتلو او پروختونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فرید الله احسان ویل
د ځزی میدان څخه راغلی يم. دا چې اقتصادي وضعیت وزه ډیره خراب ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زه خپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معده تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکو د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نوري وړیا روغتیایي برنامه پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روختونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله دا د ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بیوزر خلکو دغه هغه چې په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیايي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکټران لیکلي وایي خلکو هم غواړي چې دیوکی لغپل سر درملنی او درملو له استعماله ډډوکی. یو تن معالج ډاکټر نورالحق حسن ویل
اوسنه خلکو ته چکلی ولی سیمه کې اوسېږي، نو هغه د نږدې مثلا روغتیايي کلینیک ته لاړ شي ترڅو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعماله ځکه چې ځینې دوايان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شفري ځکه اول حالت یې ورسته مزمن حالت مرز اوړي چې بیا مریضي ډیره سختيږي او تداوی هم سختيږي.
بلخوا یو شمیر نړیوال روغتیایی بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بیوزدۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایی خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالی او په لرې پرتو سیمو کې د خزینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالی په دې هیواد کې د خلکو لپاره روغتیایی خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
غوا
می مال می ټول می در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو د هغو افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو چې د مارچ تر یو دیرشمې پورې ورته د پاکستان حکومت وخت ورکړی چې باید له دې هېواده ووځي. دغه افغان کډوال وایي چې دا مهلت ډیر نږدې ده او دوی نشي کولی په دې کم وخت کې خپل کارونه راټول او بیرته افغانستان ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اے سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خپره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانه خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لاله لري 2150 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخې اړولې او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وزنډیږي رد کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې وه، خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان تابعیت کارت لرونکو اے سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې یو دیرشمه اے سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نه شي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت اے سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولی له دې هېواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عبادالله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغه ته مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده نلته مونږ کولی نو سوشل تلار نو بس دغه زمونږ د پاکستان ته دغه خواسته چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
دروژی رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورستر بلې سختيږي او ډېری کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره لږې جدي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې په ورځنۍ پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان د ننه هغه د کورنۍ د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي، ځکه روژه د صبر، عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشت ده. هم یو هیله او هم یو پیغام ادا دی د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالی تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکله مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتنې کیما.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت ده په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې. او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی، اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی، خلک یې ډېر ناراحته دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته، تشویش د امنیت په ارتباط باندې نه لري، مګر دا یو مسله چې د اقتصاد ده، اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپلی دی. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي، او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د روژې په خوند دی هیڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې پوهی کوم کده کال دی وی غوري مبارک میاشت دی چې دروژې مبارک میاشت هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکال روژه هم کده نور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتره شکل باندې مخ په تیرې دوه روانه ده. ملکه څنګه چې موږ دروژې مبارک میاشت په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانځي کېدو ده، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپل بے وزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو، ترڅو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
دا د خبري خبرونه پای ته ورسېدو. دوی منی مای کې درته 25 دقیقې باس پروګرام لرو چې احمد تکل پکې ساسي کوربه ده. دغه خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه.